روښانه کوي.
السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده. مليحه امیرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورتونو ترڅنګ هفتوار پروګرام حجره لرو. خو اول د دې تازه خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړیمه شیرم به د مشال خبرونو سرټکی. په سین صوبه کې د مسافرو بس کندې ته پریوتې چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون شل کسان وژل شوي دي. پښتون ژغورنې غورزنګ نن په لکې مروت کې د نام نه عزت لاریون اعلان کړی دی. د اوکراین ځواکونو د نومبر په 13 وویل چې په ختیځ کې د روس لخوا یو شمېر بدونه په شا وتنبول شول. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د سین صوبی په سهون کې له سړک سره نږدې یوې کندې ته د مسافرو د بس پریوتو په پیښه کې د ښځو ماشومانو په ګډون شل کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د جامشورو ضلع انتظامی مشر فرید الدین مصطفی بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل چې بس له خیرپور ناتن شاه سیمې څخه سهون شریف ته پر لاره و چې پرون ماښام پر اباسین لویه لاره کندې ته پریوت. مصطفی زیاته کړه چې سړک یې په پشکار کې تر سیلابونو وروسته د اوبو ایستلو لپاره کیندلی و او د بیا ودانۍ چارې وانوی خو به کندلا هم نه وډه کشوي. د سیندالاو وزیر د پیخي د پلټونو امر کړی دی. د سیمونه پولیس وای د ټرافیکي پیخي ښکار ټول کسان د خیرپور ناتن شاد د یوې کورنۍ غړي دي او دا چې ډرایور یې هم خپل وو. پښتون ژغورنې غورزنګ نن د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د امن پاسون په نوم لاریون اعلان کړی. د غورزنګ مشر منظور پښتین د نومبر په 14 ماسخوتن مهال په خپل رسمي ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي دي چې لاریون نن د جمعې تر لمانځه وروسته کیږي. په لاریون کې د یو شمېر نورو ګوندونو او ډلو مخکښ غړیو پلویان هم برخه اخلي. دا تر هغې وروسته ده چې د نومبر په 14 د لکې مروت په شهاب خیلو کې د پولیسو د ګزمې پر مهال په وسلوال برید کې د یو افسر په ګډون شپږ پولیس والا ووجل شول. د هغې حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې وه. د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د بشري حقونو د بندي فعال او څېړونکي ادریس خټک وکیل وایي چې لاهور های کورټ پوځي عدالت ته امر کړی دی چې په یوې میاشت کې دننه دي د نوموړي د قضیې اورېدنه وکړي. انعام الرحیمین د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل یو پوځي عدالت د 2021 زیږیز کال په دسمبر کې خټک ته د دولتي رازونو د ساتنې او جاسوسۍ مخنیوي له قانون سره سم د 14 کلونو د بند سزا اورولې وه چې دوی چیلنج کړی وه. هغه زیاتوي
ہوتا یہ ہے کہ سزا کے 40 دن کے بعد اپیل
در قانون تر مخه ادریس خټک باید د فیصله تر اورول کېدو په سلوي خورزو کې دننه د سزا په خلاف اپیل دار کړی وي. هغه هم داسې کړی وو خو یو کال وشو چې فوزی عدالت د مقدمه د اوریدو وخت نه وکوي. مونږ های کورټ ته لاړو. های کورټ د دفاع چارو سیکرټری ته ویلي چې په یو میاشت کې دننه دي د ادریس خټک د سزا خلاف درخواست واورېدل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 14 د ادریس خټک د بند 3 کال پوره شول. نوموړي په 2019 زیږیز کال کې ورک شوی وو او شاوخوا یو کال وروسته پته ولګېده چې هغه پوځي استخباراتو نیولی وو او د راولپنډۍ په اډیالي زندان کې بندي وو. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبی په سکولونو کې د زرګونو نوو استادانو د ګمارلو پریکړه کړې ده. په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د کمیټې مشر پښتون یار خان پرون مشال ریډیو ته وویل حکومت دا فیصله په ښوونځیو کې د ګڼو زده کوونکو داخلېدو ته په کتو کړې ده. دی وایي اوسمهال شاوخوا 500,000 ماشومان ښوونځیو ته ځي خو د استادانو شمېر کم دی، نو ځکه به د لومړنیو او ثانوي زده کړو په سکولونو کې 1500 نوي ښوونکي ګماري. دی زیاتوي چې د تعلیمي چارو د وزارت سکتر د نوو ښوونکو د ټاکلو لپاره سمري اعلی وزیر ته استولې ده. وروسته خبر دا چې د اوکرين ځواکونو د نومبر په 13 وویل چې په ختیس کې د روس لخوا یو شمیر بریدونه په شاو تمبول شول. دا په داسې حال کې ده چې ماسکو د اوکرين د توانایي بنیادی ډانچې نه ښکولو ته دوام ورکړي چې له وجې د ژمي د موسم په پیل کې د بریښنا او قدرتي ګیسو پر اساس کې د کمښت او خوندونو لامل کیږي. د اوکرين د وسلوالو ځواکونو مشر وویل چې پوز د ختیس دونیسک او لوهانسک سیمو کې په اتو ځایونو کې د روس لخوا بریدونه په شاو تمبول. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د نومبر په 13 په خپله وینا کې وویل چې د روس لخوا د توغندو د بریدونو له تازه څپی وروستو 10 میلیونه اوکراینیان له برېښنا بې برخې شوي دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. د سند په سیون کې له سړک سره نږدې کندې ته د مسافرو د بس پریوتو په پیښه کې شل کسان وژل شوي دي او 14 نور ژوبل دي. د جامشورو ضلع انتظامی مشر بیگا مشال ریډیو ته ویل پیښه پرون ماښام په اباسین لوی لار شوې ده. دی وایي بس له خیرپور ناتن شاه څخه په سیون کې د لال شاهباز کلندر مزار ته روان و چې د تیز رفتارۍ له وجې د پیښې ښکار شو. یو ځایي خبریال مشال ریډیو ته ویل چارواکو 2 میاشتې مخکې د سیلابي اوبو ایستلو لپاره په سړک کې کنده کیندلې وه. پولیس وایي د پیښې ښکار شوي ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د سین چارواکو د پیښې د پلټنو امر کړی دی. تفصیل له نیازلی نورو.
د سن په جامشورو ضلع سیون کې مسافر بس کندې ته لوېدلې ده. په پیښه کې 10 ماشومان او 8 میرمنو په ګډون 40 کسان مړه شوي دي. د جامشورو ضلع مرستیال کمشنر فرید الدین مصطفی بیگار مشال ریډیو ته وویل دا پیښه د نومبر په 14 ماښام رامنځته شوې. په سیون کې د لال شاهباز قلندر د زیارتونو لپاره خلک روانو. یو مسافر وړونکی بس چې د خیرپور ناتنشاه څخه سیون شریف ته روانو په انډس های وے لاره کې کندې ته لوېدلې ده.
ڈیتھ ہوئی ہے اور
13 کو ریسکیو کر لیا گیا ہے. دیوائی چپا پیخا کی 6 کسان رشوی دی او 42 کسان پا جوبل حالت کی رویستل شوی دی. پمڑو کی 10 ماشومان او 8 خزی ہم شامل دی او دوی دلال شاباز قلندر مزار تا روانو او دا پیخا دا تیز رفتاری لوجی رمنست شوی دا. دا مرستیال کمیشنر پرید الدین پوینا پتیر سیلاب کی دا اوبو دا استلو لپارا سڑک کنستل شوی وو او اس پی دا نیشنل ہائی وے اتارټی لخوا کار هم روان دي خو سړک لا مکمل تیار نه دي. نو دغه بس بیا په خراب سړک د تیز رفتاری لکبلا کندې ته ورزیدلې دي. په سیون خار کې ځای خبريال راشد سمرو بیا مشال ریډیو ته ویلي
سیون کے قریب جو ہے وہ بارشوں کے بعد جو پانی جمع ہوا تھا اس کو نکالنے کے لیے کٹ
دی وای چې سیون ته نږدې د سیلاب اوبو استلو لپاره سړک ځای په ځای کنستل شوی وو چې وروستو نه دی جوړ شوی. هم د دې لکبلا د پیښه رامنځته شوی. ټول مړی او جوبل کسان بیا ځای خلکو په خپل روغتون ته رسولي. ضلع انتظامیه پولیسو هیڅ مرسته نه ده کړې. د پیښې 2 ساعت وروسته بیا ضلع انتظامیه ورزیدلې گاډې د اوبونه راوستلې دي. په روغتون کې د جوبل کسانو خو درملنه هم نه کیږي ولې چې دلته په روغتون کې هیڅ سہولت نشته. بلخوا د سند صوبې د ترانسپورټ او د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن د ترانسپورټ سیکرټري ته د دې پیښې د پلټنو امر کړی دی. د سیون پولیس وایي د بس په پیښه کې د مړو شوو او جوبلو کسانو تعلق د خیرپور ناتنشاه د یوې کورنۍ سره دی. په تیر سیلاب کې هم دا کورنۍ بې کوره شوې وه. څه وخت یې په خیمو کې هم تیر کړی. د بس ډرایور هم د دغه کورنۍ څخه دی. د سن وزیر اعلی مراد علي شاه د پیښې نوټس اخیستی او د پیښې د پلټنو امر یې هم کړی دی او ډیپټي کمشنر او د پولیسو اس پی ته د متاثره شوې کورنۍ سره د مرستو کولو هدایت کړی دی. وزیر اعلی ویلي چې په روغتون کې دی د جوبلو کسانو په سمدستي توګه درملنه وشي. په سن کې د بس د غورځېدلو د لومړۍ پیښه نه ده. له دې وړاندې هم دا ډول پیښې رامنځته شوې. د اکتوبر په 14 د کراچي او حیدرآباد ترمنځ په نوري آباد سیمه کې د مسافرو په یو بس کې اور لګېدلی وو چې 8 ماشومان او 9 میرمنو په ګډون 13 مسافر پکې سوځېدلي وو. د سند ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي او زیاتره پیښې د خرابو لارو د خرابو ګاډو چلولو او قانون نه عملي کولو له وجې کیږي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. د خیبر پختونخوا حکومت وای په خونځو کې د غنو ماشومانو داخلېدو ته پکتو د زرګونو نو خونکو د ګمارلو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او د تعلیمي چارو د کمیټې مشر پختون یار خان پرون مشال ریډیو ته ویل حکومت غواړي چې ډېر سره نوي خونکي په ابتدایي او ثانوي سکولونو کې وګماري. هلته د سرکاري ښوونځیو استادان وایي چې ورله مخه له ستونزو سره مخامخ دي نو حکومت دې هغو مسلو ته هم پام وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. د خیبر پختونخوا حکومت په سرکاري سکولونو کې د 1.9 استادانو د برتیانو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې مشر پختون یار خان د نومبر په 18 مشال ریډیو ته وویل چې دا پریکړه په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی ستونزې د هواري په خاطر کړې ده. نوموړي وویل چې په ګڼ شمېر کې ماشومان په سکولونو کې داخل شوي دي نو د استادانو د کمی د پوره کولو په خاطر یې دا پریکړه کړې ده.
کثیر تعداد سره زمونږ ماشومان انرول شوی دي. اورال اوسه پورې 5.7 ملیون زمونږ انرول سټوډنټ دي سکولونو کې. تاسو باندې د دې مطلب په سکولونو کې په پرایمري کې 45 سټوډنټس باندې یو ټیچر ورکړي ګورنمنت. نو هغه حساب سره هم دا متدا چې د استادانو ډېر موږ سره شارټیج او د سټوډنټس حواله سره په دې مخه دا ده چې اورال موږ ضرورت او د کتب تشو پرایمري شور زمونږ د پاکستان استادانو سره باندې ریټایرمنټ لاندې سره
پختون یار خان زیاته کړه چې د نوو استادانو د برتیانو سمری د تعلیم د محکمې سیکرټری د صوبې اعلی وزیر محمود خان ته لیږلې ده او د دوی کوشش دی چې زر د برتیانو دغه پروسه پوره شي. د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې سیکرټری معتصم بالله شاه د نومبر په 18 مشال ریډیو ته وویل چې دوی وار لمخه په تیرو هفتو کې په صوبه کې په سلګونو نوي استادان برتی کړي دي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې هغه استادان د سحر او ماښام د شفټونو لپاره دي. خو په خیبر پختونخوا کې د هیرا نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن پاکستان صوبائی ډایرکټر خیر الله هواری د نومبر په 18 مشال ریډیو ته وویل چې نوي برتیانې ښه ګام دی خو د صوبې ګڼ استادان دا وخت له یو شمېر مسلو سره مخامخ دي چې د هواري لپاره دوی حکومت ته د مذاکراتو ویلې دي. خو داسې نه ښکاري چې حکومت په مذاکراتو کې سنجیده دي.
مونږ همیشه ګورنمنټ ته دا وایو چې تاسو بجای د احتجاج تاسو مونږ سره مذاکرات په میز راشئ. 10,000 نه زیات استادان دا په عدالتونو کې د خپل حقوق جنگ کوي نو دا پیسې هم خرچ کیږي دا وخت هم ضایع کیږي. نو مونږ وایو چې تاسو مونږ ته مذاکرات په میز راشئ کمیټه تشکیل کړئ که زمونږ د عدالتي کیسونو کې جان وي نو مونږ له خپل حق د مذاکرات په میز راکړئ مونږ به عدالت نه وډرال شو. وای چې فائنینشل کرایسیس دی نو مونږ وای چې تاسو سره مالی پوزیشن ټایټ تا او به ته د گورنر هاوس د وزیر اعلی هاوس غیر ترقیاتی اخراجات خو هم کم کا کنه.
د خیر الله هواری په خبره دا وخت صوبې استادان اډ هاک ریلیف د ګرانې سره سم په بنیادی تنخواه کې د زیاتوالي د ترانسپورت میډیکل او د کور د کرایې الاونس غوښتنه کوي چې د غوښتنو د نه پوره کېدو له وجې وخت په وخت په احتجاج کولو مجبور دي. خو متسم بلاشاه مشال ریډیو ته ویل چې د ریګولرایزیشن اکټ لاندې په زرګونو استادان دوی وار له مخه مستقل کړي دي او یا ورته ترقی ورکړل شوې ده. نوموړي وویل حکومت کوششونه کوي او د استادانو د ترقی په لار کې ستونزې نشته. د متسم بلاشاه په خبره د تعلیم محکمه کې د بیلابیلو درجه خونکي وي او د هغوی برتیانې همیش د خالي سیټونو مطابق کیږي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي عائشه بانو مشال ریډیو ته ویل چې د استادانو برتیانې او جاري سلسله ده چې وخت په وخت له ضرورت سره سم نوي ښوونکي پکې برتی کیږي. نوموړي د نومبر په 18 مشال ریډیو ته ویل چې دا وخت صوبې تر 400 زیات سکولونو کې په دویم شفټ کې د تعلیم سلسله جاري ده. عائشه بانو ویل چې په لومړي پړاو کې دا وخت 1500 مستقل استادان اخیستل شوي دي چې په راتلونکي کې به نورې برتیانې هم وشي. دا په داسې حال کې ده چې د سرکاري پرایمري سکولونو استادانو په تنخواه او پنشن کې د زیاتوالي او په نوکرو کې د ترقی لپاره د روان کال د اکتوبر 16 د شاوخوا یوې اونۍ لپاره په پېښور کې د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته احتجاج کړو چې وروسته له حکومت سره د مذاکراتو تر کامیابۍ وروسته ختم کړ. دغه استادانو د خپلو نوکریانو د مستقل کېدو لپاره د روان کال په جون کې د اسلام آباد په بنیګالا کې د عمران خان کور مخې ته احتجاجي پرلت هم وهلې چې وروسته د خیبر پختونخوا د حکومتي غړو تر ډاډ وروسته ختم شوی. د صوبایي اسمبلی غړي پختون یار وویل چې د نوو استادانو په برتیانو کې به ترجیح هغو ښوونکو ته ورکړل کېږي چې وار له مخه د NTS یا نېشنل ټیسټینګ سروس ازموینې پاس کړي دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بنو یو عدالت ته پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي حنیف پښتین د ضمانت درخواست اوریدنه د نومبر تر 28مې ځنډولې ده. د نوموړي وکیل پیر عرفان خان وای پرون د قضیې اوریدنه د وکیلانو کاربندیز له وجې وځنډېده. تر دې مخکې هم د پښتین د ضمانت درخواست په اړه اوریدنې ځنډېدلې دي. پولیسو په نوموړي تور پورې کړی دی چې په 2019 کال کې په پولیسو په ډزو کې یو سرتېری وژلې او دوه یې ژوبل کړي وو. هغوی وایي نوموړي هغه مهال ډزې وکړې چې پولیسو یې د گرفتارۍ لپاره په بنو کې په کور چاپه وهلې وه. خو د پښتین وکیل او پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې پر ضد یې مقدمه سیاسي ده. عمر وزیر نور معلومات لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ حنیف پښتین وکیل پیر عرفان خان مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 18مه د حنیف پښتین د ضمانت لپاره اورېدنه وه چې د وکیلانو د هړتال له وجې د نومبر 28مه ته اورېدنه عدالت لخوا وغځول شوه. خو د نوموړي په وینا د کلونو نه د پښتین د کیس اورېدنې یوه بله نیټه ته غځول کیږي. حنیف پښتین د تیرو درې کالونو اووه میاشتو نه د بنو په زندان کې دی چې وخت په وخت یې د کیس اورېدنې شوې، خو لا هم د کیس او ضمانت څه پرېکړه نه ده شوې. د حنیف پښتین د څنګ ملګری او ملي جمهوري غورځنګ صوبایي جنرال سیکرتر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل عدالت یې کیس یوه بله نیټه ته غځوي.
تر درې کاله اووه میاشتې را سره جیلي اف آی آر کښې نیولی شوی و. تر نن ورځې پورې مثال د دغه کیس کې هیڅ قسمه پرمختګ نه کېږي. تر اوسه پوره په ده کې یو ګواه پېښ کړی دی، نور ګوایان نه دي پېښ شوي. بس په هره پېښي باندې کله فایل نه وي، کله وکیل نه وي، کله مثلا د جج مشکل وي، کله هغه سپیان یا سچوګان چې څو پکې ګواهان دي هغه نه وي، تاریخ په تاریخ هغه د عالي وزیر په کشن باندې په کیس کې تخوري دپاره بدلېږي. حنیف سره زه هره هفته یعنی مونده په مونده زه د سره لیدنه کتنه مې کېږي. ډېره لویه حوصله هم لري او انشاءالله په دې باندې دی متولی هم نشي.
حنیف پښتین باندې جوړه مقدمه کې پولیسو ویلي چې نوموړي لخوا په ډزو د استخباراتي ادارې یو اهلکار وژل شوی او دوه پولیس سرتېري ژوبل شوي. دوی د نوموړي گرفتاری پر مهال هم خبري غونډه کې دا تور پورې کړی و. خو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه ردوي او وایي چې پښتین بې بنیاده مقدمه کې نیول شوی. پښتون ژغورنې غورځنګ وخت په وخت د حنیف پښتین د غورځنګ بل مخکښ علي وزیر او نورو گرفتار شوو ملګرو د رهایي لپاره مظاهره کړې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
روسیو کې د راولپنډۍ په زندان کې د بشري حقوقو د فعال او سیډونکو ادریس خټک د بند درې کاله پوره شول. داغه کورنۍ او وکیل وای هڅه کوي چې داغه قضیه له پوځي څخه ملکی عدالت ته انتقال کړي. د پاکستان یو پوځي عدالت خټک ته په 2021 کال کې د ریاستی رازونو شریکولو او جاسوسۍ په تور د بند 14 کلنه سزا واوروله چې د نوموړي وکیل چیلنج کړی ده. د لاهور هایکورټ په روسیو کې پوځي عدالت ته امر وکړو چې په یوه میاشت کې دی د خټک مقدمه واوروي. بشیر ګواخ تفصیل راکوي.
په اډیاله جیل کې بندي د بشري حقوقو فعال او څېړونکي ادریس خټک وکیل وایي چې د نوموړي د سزا د چیلنجولو درخواست اوریدلو او ملکی عدالت ته د مقدمې لیږدولو لپاره یو نوی مخکې لاهور هایکورټ ته اپیل کړی دی. د 2021 کال په دسمبر کې د پاکستان یو پوځي عدالت ادریس خټک ته د ریاستی رازونو د ساتنې او جاسوسۍ مخنیوي قانون سیکریټ سرویسز اکټ لاندې 14 کلونه قید سزا اورولې وه. خو هغه دا پریکړه چیلنج کړي ځکه چې د هغه وکیل انعام الرحیم وایي پوځي عدالتونه پر یو ملکی وګړي د پوځي قوانینو د عملي کولو اختیار نه لري. نوموړی د نومبر په 18مه مشال ریډیو ته وویل چې د خټک د سزا چیلنجولو درخواست نه دی اوریدل شوی، نو ځکه د لاهور هایکورټ دروازه ټکولې او هلته قاضي حکومت ته حکم کړی چې د خټک اپیل دی واوریدل شي.
د قانون تر مخه ادریس خټک باید د فیصلې تر اورول کېدو په څلوېښت ورځو کې دننه د سزا په خلاف اپیل دار کړی وي. هغه هم داسې کړي وو، خو یو کال وشو چې فوزي عدالت د مقدمې د اوریدو وخت نه ورکوي. مونږ هایکورټ ته لاړو چې فوزي عدالت ته ووایي چې د اوریدنې نیټه راکړي. په دې سره مونږ غواړو چې دا قضیه په پای کې ملکی عدالت ته ولېږدول شي. قانون وایي چې فوزي عدالت پر ملکی وګړو مقدمه نشي چلولی، نو ځکه د ادریس خټک نیول او سزا کېدل غیر قانوني دي. هایکورټ د دفاع چارو سیکرټري ته ویلي چې په یوه میاشت کې دننه دي د ادریس خټک د سزا خلاف درخواست واورېدل شي.
د انعام الرحیم په خبره کې په یوه میاشت کې په درخواست اوریدنه ونه شوه، نو د حکومت په خلاف به د عدالت د حکم نه منلو مقدمه کوي. مشال ریډیو په دې اړه د پاکستان دفاع وزارت سره رابطه وکړه. هلته د رسنیو د برخې مسؤلینو ویل چې چارواکي په روانو عدالتي قضیو تبصرې نه کوي، خو په پارلمان کې د بشري حقوقو د کمیټې غړي محسن داوړ ویل حکومتي استازي به ورغواړي او د دې پوښتنې ځواب به ترې اخلي چې د ملکی عدالتونو په موجودیت کې پر ولسی وګړو ولې په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلیږي.
په دې کې هلته د منسټریټ طرف نه ریسپانس راځي چې دا کیس سب جوډیس ته په عدالتونو کې د عدالتونو فیصله کړې ده. او به هر حال بیا هم د ډیبیټ لپاره چې کم از کم په دې خبره خو ډیبیټ وشي چې د فوج عدالت چې کوم نه په سیول انسړي باندې مقدمه چلایي، د دې ریسپانس همیشه هم دا غوښتي چې څنګه عدالت فیصله کړې ده، نو موږ پکې اوس نور منسټری پکې مداخلت نشي کولای د انساني حقوقو. خو موږ به بیا هم فورس کوو چې خامخاسه نه ډسکشن پوه شي او دا کمیټه
ادریس خټک د بشری حقوقو له نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل سره په افغانستان قبایلي سیمو او بلوچستان کې د څېړونکو په توګه کار کړی دی. د نوموړې کورنۍ وایي هغه په 2019 کال کې پاکستان کې په زور د لادرکه خلکو د یو لس په برابرولو بوخت و چې له اسلام آباد پېښور ته پر لاره ملکی جامع اغوستو امنیتي اهلکارو له موټر ښکته او د ځان سره یووړ. هغه تر یو کاله لا درکه و، خو د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو پر لاپسې فشارونو او عدالت ته د هغه د کورنۍ تر تګ وروسته دفاع وزارت ومنله چې نوموړی د پوځي استخباراتو ملټري انټلیجنس سره د جاسوسۍ په تور بندې دی. د هغه لور تالیا خټک د نومبر په 18مه مشال ریډیو ته وویل چې پلاری جاسوسي نه بلکې د بشري حقوقو په اړه څېړنې کولې چې جرم نه دی. هغه زیاته کړه چې په خاورته له پلار سره د ملاقات اجازه نه ورکول کېدله، خو اوس دوی کولای شي زندان ته ورشي.
موږ چې دی په جیل کې موږ پاپا سره موږ ملاوي شو، لکه لاس هم ملاول شي، تاسو هغه هم کولای شي. د ما خور هغه چې دی ماشومان چې دی، نو ما پاپا ګراند چلډرن نو چې دی پاپا غي سره لکه اوسه پورې صرف دوه ځلې هم نه دی. هغه دواړه هم چې دی هغه خو پاپا نه پېژني، لکه پاپا هم زړه خپه کېږي او موږ هم زړه خپه کېږي چې پاپا خپل فرسټ ګراند چلډرن سره هغه سه بانډینګ نشي. اکثر چې دی موږ د کور هغه خوراک ورته یوسو.
د بشری حقوقو په اړه د څېړونکو ترڅنګ ادریس خټک په سیاست کې هم فعال پاتې شوی دی. هغه تر نیول کېدو لږ مخکې د نېشنل پارټي د خیبر پښتونخوا مشر و. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د 2020 کال راهیسې د ادریس خټک د خوشې کولو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. دوی په دې اړه څو ځل د پاکستان حکومت ته خطونه لیږلي چې ادریس خټک دې ژر تر ژره خوشې کړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د خیبر پختونخوا یو شمیر ګوندونو په هغه صوبه کې د وسلوالو په زیاتو شوو فعالیتونو او پر هدفي بریدونو اندېښنه ښودلې ده. دا تر هغې وروسته دا چې د نومبر په 14مه په لکی وروت کې په برید کې شپږ پولیس والا ووژل شول. تر هغې مخکې د نومبر په 15مه شپې مهال په باجوړ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه سرتېري او یو وسلوال ووژل شو. له دې پرته د روان کال له اوړي راهیسې د پېښور، سوات، دیر، مردان، شمالي وزیرستان او خیبر په ګډون په یو میر ضلعو کې د نام نه پیښې شوې دي چې پر ضد یې فعالانو، سیاستوالانو او ولسي وګړو پراخې مظاهرې او جرګې کړې دي. غلام غوث په خیبر پښتونخوا کې ناامنۍ ته کتنه کړې ده.
په پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک د نومبر په 18 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي حالات ورځ تر بلې په خرابېدو دي، خو صوبایي او مرکزی حکومت د دې د مخنیوي هیڅ ګامونه نه پورته کوي.
پولیس ځوانان ټارګټ کیږي او عام ولس هم ټارګټ کیږي، اغوا برای تاوان یا د بتخورای د پاره چې په ټلیفونونو کې ډیر زیاته اضافه شوی ده، ډیر زیاته اضافه شوی ده. دوی بیخی خاموش دي او هیڅ قسم لا رد عمل هم نه کوي او نو ولس له ډاډ ور کوي نو ولس ته سو وضاحت کوي. ولس چې د پښتانه چې دی غاید دهشتګردۍ پر رحم کرم باندې پر خو دي هم دغه یو لار ده چې دا ولسی پاسونونه را پاسېدلې دي. تاسو ګورئ چې په هر ځای کې په زرګونو لکونو خلک را پاسېدلې دي، هم دغه یو لار ده چې ولس به را پاسي، د دې ګوډاګي حکومت نه به هم ځان خلاصوي او د دې دهشتګردو نه به هم ځان خلاصوي.
د ملت پالو ګوندونو او تنظیمونو لخوا دا اندېښنې د هغې وروستو یو ځل بیا راپارېدلې دي چې د نومبر په 14 نیټه په لکی مروت کې په پولیسو د تحریک طالبان پاکستان په برید کې شپږ پولیس سرتیري وژل شوي وو، او تر دې وړاندې په سوات او دیر ضلعو کې هم د وسلوالو د بیا راتګ په مسله په ولسي پاسونونو کې د ولس لخوا په پراخه کچه د وسلوالو د فعالیتونو په ضد احتجاجونه ترسره شوي وو، او د دغه احتجاجونو نه وړاندې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو سو پړاوونه هم ترسره شوي وو چې څه نتیجې ته نه وو رسیدلي. د پښتونخوا په اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلۍ غړي میرکلام وزیر د نومبر په 18 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د مذاکراتو د پړاوونو وروستو امنیتي حالات نور هم د اندېښنې وړ دي او پکار ده د حالاتو د کنټرول ساتلو لپاره کوټلي تګلاره جوړه شي.
په دې حواله سره مونږ وار په وار کپو صوبایي اسمبلی کې دي که د اسمبلی نه بهر دي که چېرته زمونږ غونډه کېږي، په هغې کې مونږ وخت په وخت دا خبره ډېره په کلکه کړې ده، ډېره سپامو کړې ده چې دلته په دې وطن کې یو ځل بیا دهشتګردي را روانه ده، دهشتګردي را رسېدلې ده. نو په کار دا ده چې په دې باندې حکومت ریاست په سنجیدګي سره غور وکړي. خو بدقسمتي دا ده چې د نن ورځې پورې روزانه په پښتونخوا وطن کې یوه نه یوه واقعه کیږي. هر ډیسټریکټ کې په خاص کر په قبایلي ضلعو کې ټانک لکی مارواد ډیره اسماعیل خان د سوات پورې روزانه واقعات کیږي، ډیر سیریس واقعات کیږي. خو حکومت د نن ورځې پورې هیڅ سنجیده جواب نه دی ویلی.
صوبایي او مرکزی حکومت د ملت پالو ګوندونو او تنظیمونو د دې تازه اندېښنو پر رد عمل کې پسندستي توګه سندي ویلي، خو تر دې وړاندې د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان، د پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جان انصاري او د پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیب په سوات کې د ولسی احتجاجونو وروستو د هغه ځای دورې کړې وې، او هغه مهال یې ولس ته په ټوله صوبه کې د امنیت د ټینګ ساتلو ډاډګیرنې هم ورکړې وې. خو د وسلوالو په بیانیو او فعالیتونو کتاب لیکونکی ډاکټر خادم حسین وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو واک ته د رسیدلو وروستو بیلابیل وسلوال تنظیمونه نور هم فعال شوي دي.
افغانستان کې د وسلوالو د قبضې مونږه دنیا ته هم دا خبره کوله او ریاست ته هم، د پاکستان ریاست ته هم دا خبره کوله چې دې سره به دوه درې سیزونه په دې منطقه کې زیاتیږي. یو خو به ورسره ټوپکوالي ډلې زیاتیږي، د هغې کې د هغې مورال به های کیږي، د هغې کې به حوصله نوره راځي. دویم به ورسره د ترهګرۍ او انتهاګرۍ دا پوره بیانیه او نظریه دا به زیاته په مخ کې د تلو امکاني، او دریم ورسره به فرقه پرستی په مخ کې راځي، او لکه چې کوم جمهوري قوتونه دي هغې ته به د زیان رسولو کوشش کیږي. نو هغه صورتحال مخې ته له بده مرغه راغی.
د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د عمل د ځنډیدلو وروستو د صوبایي او مرکزی حکومتونو لخوا د امنیت په برخه کې تر دې دمه نوې پالیسي نه ده اعلان شوې، خو وخت په وخت د امنیتي ادارو لخوا د پښتونخوا د قبایلي ضلعو په شمول په نورو سیمو کې د وسلوالو په ضد په هدفي عملیاتو کې یو شمېر وسلوال هم وژل شوي دي، او د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په انخطو کې یو شمېر امنیتي سرتیری هم وجلی شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال رادیو دا زموږ خپرونې پر دغو صفو اوریدای شئ. میډیم ویوز 421 کلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 11500، 15015 او 11880 کلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ پرونی د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته تاسو وګه د ماسپخین درې نیمې بجې دادی او شوې. یو څو مهم لنډ خبرونه. د سند په سهوان کې له سړک سره نږدې او کندې ته د مسافرو د بس پریوتو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شل کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې د امن پاسون په نوم لاریون اعلان کړی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین پرون ماسخوتن مهال په خپل رسمي ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي چې لاریون نن د جمعې تر مانځه وروسته د ښار لشین باغ لور لارې روست پیلېږي. د راولپنډي په اډیاله جیل کې د بشري حقوقو د بندي فعال او سیډونکو دریس خټک وکیل وایي چې لاهور هایکورټ پوځي عدالت امر کړی چې یو میاشت کې دننه دی د نوموړي د کیس اوریدنه وکړي. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوې دي. د هفتوار پروګرام حجرې داونه په حجره پروګرام کې د پښین د سرخاب افغان کډوالو کیمپ ته ورغیلو او هلته د افغان کډوالو پستونزو غږیدلیو. دا خبرونه تاسو لپاره د مشال ریډیو خبریال اسمت شبنم تیار کړی.
حجرا د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
سلامونه سمت شبنم يم. نیکلی او خواجه احساسات مومنی په نننی اوجره خبرونه کې د پښین سرخاب افغان کډوالو پندغالی کیو د مالم عبدالباقی صاحب په اوجره کیو. نو د دې ځای د کډوالو سره به خبرې کوو او د دې پر ستونزو به ورسره غږیږو. په دې سیمه کې د کښت او کروندې ځکه نسته. د دې کم کورونه چې دی هغه خټن کورونه دي او لارې کوڅې چې دی هغه ویرانې دي. یو شمیر کډوال چې دی هغه لمړ سره ناست دي. له دوی سره به د دوی پر ستونزو باندې وغږیږو چې دوی له کومو کومو ستونزو سره مخامخ دي. لومړی تاسو خپل نوم راته وښایاست.
زما نوم عبدالملک دی.
عبدالملک صاحب، تاسو دلته په څه باندې بوخت یاست؟
زما دلته ټیچری ده په سرخا په کیم کې معلم یم. او دغه چې ډېر زره کلدارې تنخواه ده، معاش ده.
نو دغه کوم معاش چې درکول کېږي په دې باندې تاسو د کور څو وګړي اس آیا په دې باندې گزاره کېږي او بل کار هم ورسره کوي؟
موږ دا تنخواه چې دا معاش دی دا زموږ کفایت نه کوي. نو موږ د یوې تنخواه او د بلې تنخواه پورې موږ په لګرځو، اوړه په پور اوړو، د هر شی چې دی هغه زموږ په پور دی.
کومې د ملګرو ملتونو کومې ادارې چې دلته کار کوي ستاسو پر ستونزو باندې دا دلته کوم کارونه کړي دي؟
دلته خو موږ ته خو څوک نه راغلي دي. د ملګرو ملتو د خواسته موږ یو څوک راسي وګرځېږي بیا د هغه ګرځلاو سره ورک سي.
څلوېشت کاله اوس ستاسو په دې پنډغالي کې سړکان تر اوسه نه دي پاخه. نو په دې اړه تاسو د دې ادارو سره خبرې نه دي سوي؟ دا ستونزې نه دي ورته بیان کړي؟
موږ خو د یونیسیار سره خپلې دا ستونزې ټوټل شریک کړي دي چې زموږ ګلیانې کچا دي، زموږ ګلیانې راپخې کوي او د اوبو غم راوخوري، اوبه نه لرو. او بل د ازموږ کم کښنیان چې دي، شاګردان چې دي، د ازموږ د 12 سفاری غسي دا بیا شي نه نستلته، نه پونتنستا، نه یو بل دغستا چې دا کښنی هلته کې مشغوله سي.
زما نوم رفیع الله دی. یو تن ښوونکی زم د لیپ پیدا سوی یم په 1995 کال کې.
یعنی ستاسو پلار او نیکه دلته راغلي؟
بالکل. هغه وخت ما نه پیدیږي چې دی راغلي دي، خو هغه وخت پیدا سوی نه وم. نو زما زوکړه هم دلې سوی دی، زما پلار، زما نیکه هم دلې زما نیکه وفات سوی یم دلې دی او پلار مې لا تر اوسه پورې ژوندی.
تاسو چې ښار ته ووځئ، د ښار سوداوي راوړئ، پشین بازار ته ځئ یا داسې نور سیم ته ځئ، نو تاسو د حکومت لخوا یا د پولیسو لخوا خو به تنګول کېږئ نه؟
کله زه خپله ځم بازار ته، ما درئ ستا د موټرسایکل کاغذات راکړه، کاغذ د سره وي، هیلمټ چیرې دی، هیلمټ سره یې لایسنس کومه دی، ما سره پیوار ماجر کار راسره.
پر دې قانوني سفر تاسو کولای سي، ښارونو ته تللی سي، نو آیا پر دې مې هم د پولیس تنګوي؟
بالکل، داسې ده چې کله کله وغورځي خطا یې کړي، کله کله وشلي چې دا تی ماجر یاست، او یا کوم وخت چې دی موږ چارج کړي، دی موږ دا چارج په خپل جیب یا شي، دا داسې نه راته چې ولاړ شي په بینک کې واچو. نو دا خو اصلي قانوني اقدام داسې کېږي چې دا زه ولاړ شم، دا بیا په بینک زه تایید،
یعنی کوم چالان چې له تاسو اخلي هغه دی خپلو جیبونو،
هغه دی خپلو جیبونو ته.
نور دلته کومې ستونزې دي ستاسو په اړه؟
مین ستونزه دا ده شبنم صاحب چې ځوانان بیکار دي. اصلي خبره د ځوانانو د بیکاری ده. کله چې ځوانان فارغیږي د دولسم سیمسه یا زده کړې کوي، نو دی بیکاری دی لپاره کار نشته، نو دی مجبورن جی په شاخه کارونه کوي، سخت کارونه کوي، زی کویلې کانت کورم ته ځي، نو هلته بیا د دی د راتلونکي وخت لپاره دغه نه معلوم چې زما راتلونکي په څه باندې تیریږي، او زه ما څه شي جوړ شو، ما دا دولس کاله خواري وکړه یا دغه څه زیات خواري مکشلې، نو زما څه شي جوړ شو، اخر زه ولې کویلې ته ولاړ شم؟
ډیره مننه. تاسو خپل نوم راته وښایاست.
زما نوم زبیح الله.
څه ستونزې دی دلته ستاسو په سیمه کې؟
مر خو گنی سنجی لرو شبنم صاحب،
بل
بیخی دیر سنجی لرو کم چیز مر تیم که دلی تقریبا نزمان پلار و نکه بویل چیز مر تقریبا څلور سلویش پنځه سلویش کال اوس پر کې،
یعنی ستاسو زوکړه هم دلی سوی؟
زما زوکړه دلی سوی ده، زما پلار داسې کوچنی وي، یعنی د یو اوه اتو کال وو چې راغلی دی دلی.
ښه، یعنی ستا پلار هم په کوم عمر کې دلته راغلی؟
په کوم عمر کې دلی راغلی. نو څلور سلویش پنځه سلویش کال چې کېږي دا ډېر عمر دی تیریږي. د پاکستان د حکومت خو یا د یونیسف د نور موسسات له خوا څخه مر هیڅ کوم در کوم بیچو یا کوم داسولیت نه لري چې موږ ورس موږ لته یا مفت علاج وسی یا مفت دوا. کوم د اوبو یو موږ ډیر غټ مشکل د اوبو سره لرو،
د
چښلو د اوبو بالکل نسته، برمې نسته، بیا چم برمې اوس مال دا چې په دغه
دلته چې کوم د چښلو برمې د دت خو بجلی نسته، هغه په څه باندې چلیږي؟ کوم چې د ادارو د خوا در کول سوی،
هغه د ادارو د خوا تقریبا موږ په ګرسر خاط به زم دوا درې برمې نه لرو چې مخنی ادارو راکړي دي، هغه ډیر ځلګه زم په یاد نه چې چا څنګه ولې دي. خو د دې چې کوم موږ خپل وو، بیا یو څوک وره یا چې څوک یو کور به وصل لري، مثال خپل برمه وي، هغه بیا شي په چمسیانو باندې چلیږي،
یعنی چې شخصي ولې هغه خپل همسایګان ته وړیا
او باور کړی مفتی یو لري
ځینې ځایونو په چاندا باندې دا سوي،
په چاندا باندې مثال کم یو اته کور راو
د ادارو د خوا داسې برمې نه
نن د ادارو د خوا څخه نه سره.
تاسو خپل نوم راته وښایاست.
زما نوم معلم عبدالواسط دی، زه په سرخاب کې یم، کې یو ښوونکی یم.
څه ستونزې دي په دې سیمه کې؟ تاسو کوم ستونزې دي چې تاسو ډېر ورسره مخامخ کیږئ؟
دلته دا ستونزې شته چې بجلی نشته، ګیس نشته، او نالې نشته پخې، او روډونه خراب دي، دا مشکلات شته.
د دې سیمه خلک په کوم خواري مزدوري باندې بوختي؟ د خواري مزدوري چیرې کوي؟
دا خلک په کواله کې دي او په روزانو کې دي، اکثره په روزانو کې دي. په سرخاب کې هم کې د نن کم کار نه دی کړی، نسته د کار شې دی وکی، اکثره وتلی په مسافرۍ کې، بیا را سپیسوټینګ په هغه پیسې راوي دلې وخوري، بیا بیا ولاړ شي.
معلم محمد عیسا سره مجلس کو، څه وینې په دې؟ ستاسو کم پنډغالی چې دی په دې کې کوم کوم ستونزې ډېرې زیاتې دي؟
مننه شبنم صاحب، زموږ سره دلته ډېرې زیات مشکلات شته. اول زموږ غټ مشکل عمده مشکل دا دی چې موږ د دې مشکلات ورو چې دا کم پی او آر کارډونه چې د یونیسیار د خاصه موږ سره کول سوي دي، پر دې کارډو باندې موږ ته دلته ډېرې ستونزې موجودې دي. مثلا د حکومت خوا اول فرض یې که موږ د ډرایونګ مسله ده، چې کوم وخت کې تا سره ټرافیک سیستم کې حکومت درته ووایي چې کارت راک نو کارت خو یې کارت قانوني ته ور دلته منل کیږي پیوار کارت او خو په هغه وخت کې زموږ د لیسنس غوښتنه کیږي لیسنس موږ ته د پاکستان حکومت پر دې شي نه دی را جاري کړی نو موږ د لایسنس مشکل لرو لایسنس موږ سره نه وي دوم موږ پر دې خپلو کارډونو باندې که یو څوک غواړي حج لولاړ شي حج پاسپورټ نه پر جوړیږي د بهر ملک ویزه او پاسپورټ نه پر جوړیږي زموږ پر دغه اوسنی کارډونو چې پیوار نه میږي یو انسیا را کړی دی او بل موږ د بینک اکاونټ نو سو پر جوړولای چې موږ د بینک اکاونټ پر جوړ کو یا د یو وخت یو چا سره د پیسو مطلب کاروبار وکړو راکړه ورکړه وکړو هغه موږ د دې ذریعه سره نو سو کولای بل خبره دا ده زموږ دغه کارډونه چې دغه سیاست نه لري لکه کم چې په پاکستان کې شناختی کارت لري مثلا نور صوبو ته چې اوس موږ ځو فرض یې که د پنجاب صوبې ته چې ځو هلته زموږ دغه ماجر کارت باندې زموږ سفر موږ ته مشکل دی ستونزه ده هلته موږ ډېر خلک دي په تاڼو کې شپې تیرې کړي دي پیسې راسه اخیستل کیږي پر دې شی باندې چې ته ماجر یې پر دې نامه باندې او حال دا چې زموږ سره ماجر کارت هم یې
د روغتیا په مت کې دلته تاسو ته روغتونونه درکول شوي
نه دلته موږ ته هیڅ روغتون نه دي راکول شوی دلته موږ په دې کیم کې نه روغتون لرو او نه که دوا لرو نه ډاکټران مجاز ډاکټران لرو
تاسو کورنۍ غړو یا د دې ځې پنډغالي کم کډوال چې دا علاج مالجه یا درملنه چیرې کوي
دا موږ درملنه اکثره وخت ځو بازارونو ته په ښارونو کې خپله درملنه کوو هغه په پیسو کوو موږ ته دلته نه سرکاري
دولتي روغتونونو کې نه درکول کیږي دا
راکول کیږي مطلب خو هلته ځینې وخت موږ داخله او یو شی چې یا د شناخته کارت په ذریعه کیږي یا هغه سین کیږي دستخط کیږي د شناخته کارت په ذریعه نو هغه شی خو موږ نه لرو نو موږ مجبور یو چې هغه شی به موږ په سیول دغه کې په شخصي هسپتالونو کې به موږ خپل علاج کوو
کومې ادارې چې ستاسو لپاره کار کوي نو آیا دغه ستونزې تاسو د هغوی مخې ته نه دي ایښي
بلې دا ستونزې موږ د هغوی مخې ته ایښي دي خو هغوی زموږ سره په دې شي کې همکاري نه ده کړې او هغه هم همکاري چې کیږي دلته څه کارونه ستا شبنم صاحب رښتیا هم دلته دا یو څه مشکل زموږ دا ستا څه مخصوص کسان په دې کیم کې یو څه مخصوص کسان که د یونیسیار سره کښېني هم دغه مخصوص کسان کښېني دغه مخصوصو کسانو ته که یو څه هم راسي یو شی یو مرسته راسي یو همکاري راسي وګړو ته نه رسیږي حق و حقدار ته نه رسیږي
ډېره مننه قدرمنو تاسو د سرخاب پندخالی د کډوالو مجلسونه واورېدل اوس یو وړه دمه اخلو په دمه کې به تاسو یو سندره واورئ
Thank you.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
قدرمنو د وجری خبرونی په دې برخه کې راځو د پښین د سرانانو د نیو افغان کډوالو وسیدونکو سره د غوی پر ستونزې باندې خبرې کو. لومړی تاسو خپل نوم راته وښایس.
محمد صابر زما نوم دی.
صابر صاحب څو وخت کېږي چې دلته راغلی؟
تقریبا څلوېښت کال زیات کم کېږي چې موږ دې کیم ته راغلي یو. په دې پاکستان کې موږ اوسېږو.
څه دې ولیدل په دې څلوېښت کال عمر چې دی هغه څنګه در؟
یعنی موږ خو نو داسې په هغه حال کې موږ زه خپل ډېر کوچنی وم چې مثال موږ راواوښتلو.
څو عمر به وستا؟
یاره تقریبا دا څوارلس دولس دغسې کلو به ومه چې موږ زه پاکستان ته راواوښتلم. نو دلته پر موږ دا خواري مو کولې. مثال نور خو نو موږ هغه جایداد نه درلودی. موږ مالونه وو د غمو ګرده تر شا مو هغه د پاته سوم کمار شی درلودی هغه مو شاته پاته وو. نو بیا په دې مزدوري کې اخته وو تر ننه پورې. لکه نن چې زموږ بچیان په دا مزدوري کې اخته دي موږ هم په دا مزدوري کې
تر ننه پورې.
مزدوري خو نو بټۍ کې کار کوي، په کراچۍ کې کار کوي، روزانی کوي. نو بس په دغه کې سره
کراچۍ ته چې تللی دي هغوی خو به د کوم ستونزو سره نه مخامخ کېږي؟
داسې وخت اوس ستا چې دا مخکې ږغ اوازه سوه چې دا لوکان یې سره تنګول خپل پر دا کاټو باندې هم بیا اوس بیا پیلان بیا قرار سو. اوس بیا اوازې دي چې په دا آب چوکۍ ورته وایي په دې کې دا زموږ لوکان تنګوي شوکۍ یې دا خپل کاټونه ورسره یې لا تنګوي دا پیوار کاټ. او چې هغه کاټ نه لري هغه خو موږ ګیله نه کوو چې دا بې دغه سړی راغلی په پاکستان کې چې ژوند تېري هغه خو نو خامخا یو تپوس به ځینې کېږي. موږ دغه ارزو ده چې موږ کوم ثبوت چې لرو باید پر دې موږ تنګ نه سو.
یعنې پیوار کاټ
چې موږ دا پیوار کاټ لرو باید موږ پر دې تنګ نه سو. ولې دا خو موږ د بنګمینال موږ ته موږ انحصار راکړی دی. دولتونه په خبر دی، مثال پاکستان حکومت په خبر دی، دا ټول نړۍ په خبر دی چې دا ورکړی دی دا کاټونه. باید موږ الوکان زموږ خلک په دې تنګ نه سي چې دا پیوار کاټ لري.
زما نوم احمد نوروز.
نوروز اکا ژوند څنګه تیریږي په دې پنډغال کې؟
په دې پنډغال کې ژوند دا تیریږي نو چې زموږ ژوند خو ډېر سره دغه د مشکلاتو سره مخامخ یو. اوس
کوم مشکلاتونه دي؟ کوم
ستونزه؟ مشکلاتونه داسې دي، اولن صحت، اولا اوبه دي، موږ اوبه نه لرو
په پنډغال کې. اوبه
نشته، چلو اوبه نه لرو، بجلی نه لرو، ګیس نه لرو. روډ خو ما دې ته پرالي تا ولیدی چې پسته حال دی. نو زموږ دغه ستړی ژوند دی. نو
د کورنۍ ګزاره دې څنګه روانه
ده؟ کته د مزدوري د لارې پیدا کوم، د روزانی د لارې پیدا کوم.
بچان دې روزانی
کوم؟ روزانی
چیرې لګیا دي؟ په کوم سم
کې اوس؟ نو چمن دې دي په دغه پښین کې کوي کوټ دې دي.
کم کم کارونه کوي
مزد روزانی کار کې. هر چې کوم ما سره سو بر دغه کوي کار. هر کوم روزانی دې چې سره راغلی ودرې دي چې ورځ ما نن کار دې د ورځې کار دې د روزانی بس دې وسره دا نه ګوري کده خټو کاری کده پوخ کاری کومه کودایي بس پخ نه پر کې بچی کوي.
ډېر مننه. ظاهر پښتون لور ته راځو، لاغوي سره مجلس کو. کوم ستونزې دې دلته تاسو ته؟
موږ خو یو خو دی دی چې دا کډوالي خپل ستونزه ده، دا لفظ یې جوړ د ستونزو څخه دی. په دې کې چې کوم دی د زموږ د کډوالو د پاره د ژوند سهولیات نشته، نه ګیس ته، نه بجلی شته، نه د اوبو سهولیات شته، او نه دلته د روغتیا د پاره کوم مرکز موږ لرو.
د کډوالو تیر نصاب چې و هغه پښتو او په فارسي ژبه و، اوس په اردو ژبه سوی دي او په انګریزي ژبه سوی دي. نو آیا دغه کوم مشکلات یا کوم ستونزې پیدا کړي دي تاسو ته؟
خبره خدای ده. دا خو تیر د اشرف غني حکومت د ماجرو کوم وزیر چې و بلخي او یونیسیار حکومت پاکستان درې جانبه دا پریکړه وکړه، نو دا هغه کسان چې کومه دا پریکړه کړې هغه باید د دې سوچ او فکر کړی وای، او دا خو زموږ در وس بار خبره ده کنه، او موږ خو کفاره ژبه کې موږ ته زده کړه راکړي سي زده کړه نه، خو زموږ د مستقبل سوچ هم باید سنجول سوی. زما مستقبل دا دی، زه آیا په ایست افغان کډوال دلته به پاتېږم؟ که افغان کډوال پاتېږم او سبا زه خپل وطن ته ځم، ما ته د دې زده کړو یا د دې خپل ژبه یېرول ما ته ګټه څه
وسو؟ اردو ژبه د لوست ضرورت نشته،
او که چیرې زموږ مستقبل داسې وي چې مقصد دلته نیشنلټي ورکول کېږي خو بیا صحیح ده، او که خبره د دې وي چې مقصد ژبه زده کول دا خو یو کمال دی کنه، باید موږ اردو هم زده کړو، انګریزي هم باید زده کړو. خبره دا ده چې نظام نصاب بدلېږي باید ټول نظام بدل سوی وي. هغه داسې دی، ته ماته کاغذ دي بدل کړي ماته هغه سهولیت خو نه هم راکړه. زما د ټیچر یا د استاد سالری څو ده، تنخوا څو ده، او د لوکل د څو ده؟ د لوکل په سکول کې کوم امتیازات شته؟ د زده کوونکو دپاره کوم درسي مواد شي؟ اماده ماته کوم شي دي؟ بس صرف یوازې کتاب بدل سوی. کتاب خو دا کوم میتر چې دي یا میتودونه چې کوم دي دا خو زما زده وه. دوی موږ ته په دې اړوند باندې ټریننګ راکوي، ټریننګ ته ماته په لینگویج کې راکړه، ماته یو دم پوسولې دا کرکولم چې چینسلو دا باید سټپ بای سټپ سوی وای، ځنه پر ځنه سوی. دوی یو دم اوس پر روان کال کې در دولسم ټولګی پر رسیږي، دا پر استاد باندې ډېر پرېشر دی چې خپل استاد په پښتو باندې تعلیم کړي، هغه من اردو انګلیش څنګه ورته وایي چې هغه سبجیکټ په اردو یا په انګلیش.
زما خوخ دے تنور کسی سے کبھی خوبست زما خوخ حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
قدرمنو تاسو د سرانانو او سرخه پندغالي د افغان کډوالو مجلسونه واوریدل او وز د دوی ستونزي د دوی سره اړوند چارواکو مختر شو اوس د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره کارکوونکي ادارې یو این ایچ سی آر سره تړلي د سوسایټي په نوم سازمان د بلوچستان یو منتظم داود خان سره خبرې کوو. یاد سازمان د کډوالو زده کوونکو لپاره د زده کړو زمینه برابروي. داود صاحب، که دا راته ووایئ چې ستاسو سازمان د کډوالو د ماشومانو د زده کړو لپاره څومره کار کړی دی؟
موږ خو دا کال چې دا کال کې موږ د دوی لپاره ډېر کارونه وکړو. کارونه چې کوم موږ دوی ته څلور څلوېښت آر سی سی کمرې ور جوړې کړي، په هغه کې دا دی چې کلاس رومز ډېر غټ
دا یوازې
په بلوچستان په ګور سکولو کې په سرخاب کې موږ کړي دي چې چیرې ضرورت تو کله په دا سکول کې چې دی موږ درې کمرې ور جوړې کړي،
یعنی کوم سکولونه یا ښوونځي چې د دې ودانۍ مې زیات کړي
چې نصاب بدل سو چې د دې ټیچر چې لحاظ د خپل کلاس اخلي او شاګرد سره په اردو باندې خبرې وکړي.
یعنی مخکې دا کم لوست چې ماشومان ته یا زده کوونکو ته په پښتو یا فارسي ورکول کېدی، اوس په اردو ورکول
کېږي. اوس په اردو باندې ورته ویل کېږي. نو الحمدلله دا ټیم چې موږ د دې سکول هر استاد چې ته وپښتې په اردو کې د خپل بالکل تعارف درته کوي،
د دې لپاره تاسو هغوی ته ټریننګ ورکړي.
مختلف ټریننګ موږ ورکړي دي، یعنی څلور ټریننګ موږ ورکړي دي. د دوی لپاره موږ لس لایبرریانې چې کوم په هر ریفیوجی ویلیج کې چې غټ سکول دی هغه سکول موږ ورته وایو زموږ په نصاب کې، یعنی کوم سکول چې تر دولسم وي هغه ته موږ یو ساینس لیب ورکړی دی.
موږ ولیدل سرخه په ډغالي ته هم لاړو، هلته ځینې معلمانو سره موږ ولیدل، هغه ویل چې زموږ معاش چې دی هغه ډیر کم دی.
معاش داسې دی چې کوم یونیسیر چې معاش زیاتوي هغه هر درې کاله بعد خپل یو مارکیټ سروې کوي، بیا یو اسسمنټ کوي، بیا د دې چې کوم د سر چې کار کوي امپلیمنټینګ پارټنر سي دی داغه، او د خپل د افیس چې کوم امپلای دی داغه سات سات، بیا دغه د ریفیوجی سکولانو چې کوم عالمان دي دی بیا داغه یو 10 یا 20% انکریزینګ کوي. نو دا یو دا کال کې چې 10% دوی ایمرجنسی بیس باندې 10% سیلری زیاته کړل.
ډیره مننه قدرمنو تاسو زموږ په نننۍ وجرا خبرونه کې د پښین د سرخاب او سرانانو پندغالي د افغان کډوالو مجلسونه واوریدل. ل دې سره زموږ د خبرونې وخت پای ته رسیدي. سمت شبنم ستاسو له درانه حضور اجازه غواړي. په دعاو کې مې یاد ساتي. شاد اوسئ.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لارې
دالو پټم دی کفن شي ګرانا کس دستا په مینا بلتا او خاندما مینا مینا را تا ګور جانا ما دې دستر ګور ما